په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو د خبری خپرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کو. ملګرو ملتونه وایي په افغانستان کې شاوخوا 28 میلیون وګړي یوازې د دې لپاره چې ژوندي پاتې شي په بشري مرستو پورې تړلې دي. ملګرو ملتونو نن په یو ټویټ کې ویلي چې د مرستندویو ټولنو ترمنځ د همغږۍ کمیټې غړي تیرونی په افغانستان کې ول تر څو د دې مسلې جاج واخلي چې په مرستندویو ماسو کې پر خزینه کارکوونکو لګول شوي بندیز څومره د دوی پر عملیاتو اغیز کړی دی. طالبانو د تیر کال په دسمبر کې په ټولو غیر دولتي کورنیو او نړیوالو ماسو کې پر خزینه کارکوونکو بندیز ولګاو چې ډیری نړیوال مرستندوی ماسې دې ته اړ کړي چې خپل فعالیتونه په افغانستان کې په بشپړ ډول وزنډوي یا هم ځینې برخې وزنډوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي مرستیال امینه محمد وایي افغان ښځې کولی شي کسب او کارونه رهبري او په خپلو وړتیاو نوښتونو سره ټولنې ته خدمت وکړي. میرمن محمد تیره شپه په یو ټویټ کې وویل افغان ښځې حق لري چې کاري چاپیریال کې ونډه ولري. نوموړي دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې تېره اونۍ افغانستان ته په سفر کې په کابل او کندهار کې له طالب چارواکو سره ولیدل. میرمن محمد پر ښځو د طالبانو د کاري او تعلیمي بندیز د لرې کولو لپاره کابل ته سفر کړی و خو تر اوسه طالبانو په رسمي ډول خپلو پریکړو کې کوم نرمښت نه دی ښودلی. ډنمارک ویلي د افغانستان زیان ګالو میرمنو ته د پناه ورکولو او قانوني کډوالۍ زمینه برابروي. د ډنمارک د کډوالۍ کمیټې پرون دوشنبې وویل دوی دغه پریکړه وروسته تر دې وکړه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر افغان ښځو او نجونو د فشار کړۍ تنګه کړه. د راپورونو له مخې د اروپایي ټولنې د پناه ورکولو ادارې د افغانستان د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د خپل راپور موندنې د ډنمارک د کډوالۍ له شورا سره شریکې کړې دي. اروپایي ټولنې دغه کمیټې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا د دوی په ټکو زیاتېدونکي فشار دی اندېښنې وړ بللی ده. د طالبانو د حکومت احصایه او معلوماتو ملي ادارې د الکترونیکي تذکرې پر مخ د ولسوالۍ او اعتبار نیټې د ورزیاتولو خبر ورکړی دی. د دغه ادارې ویان محمد حلیم رفیع نن رسنیو ته په استولې اعلامیه کې ویلي چې د الکترونیکي تذکرې پر مخ د ولسوالیو نوم د شخص د ځانګړنو او کره آدرس موندلو په هدف او د اعتبار نیټه چې 10 کاله ټاکل شوې د شخص د ظاهري بڼې د بدلون او د بایومیټریک معلوماتو د تازه کولو په هدف زیات شوې دي. هغه ویلي د تذکرې لرونکي باید په هرو 10 کلونو کې خپل د بایومیټریک معلومات او عکس په خپل خوخه نوي کړي. تر دې مخکې د دې ادارې ویان تیرونی د چهارشنبه په ورځ ویلو چې په ټول افغانستان کې 9 میلیون زیاتو کسانو برېښنایي تذکرې ترلاسه کړې دي. 6 میلیون تذکرې د پخواني جمهوري نظام او شاوخوا 3 میلیون نورې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ویشل شوې دي. په پیښور کې پر یوه جمعه د پرونی ځانمرګ برید وژل شو شمېر له 90 تنو اوښتی دی. د پیښور د مرکزي روغتون ویان محمد عاصم خان نن رسنیو ته وویل چې تیره شپه څو نورو کسانو هم د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه. هغه ویلي چې ډیری قربانیان پولیسان دي. د ژغورنې د ډلې یو مشر بلال فیضي ویلي د دوی ملګري لا هم د پیښې په ځای کې کار کوي ځکه ښایي د نړېدلې جومات منځ کې نور مړه او ټپیان پاتې وي. په دې چاودنه کې 1.5 سل نور کسان هم ټپیان شوي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې برید کوونکی څنګه پولیس لاینز سیمه ته چکلک امنیتی تدابیر پکې نیول شوی نه نوته ده. دا چې دا حمله پر اختیار چا کړې تر اوسه په دقیق ډول نه معلومه ده. پاکستانی طالبانو یو قومندان سربکف مومن له چاودنې وروسته ادعا وکړه چې دا برید د دوی کسانو کړې خو څو ساعته وروسته د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی ویان محمد خراسانی وویل چې پر جماعتونو مدرسو او سپیشل ځایونو حمله د دې ډلې پالیسی نه ده. د خیبر پختونخوا سرپرست الله وزیر محمد اعظم خان د قربانیانو په ویر نن په دې ایالت کې عمومي ویر اعلان کړی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو لخوا د یو ټول شمول حکومت نه جوړېدا د مسکو او طالبانو ترمنځ د هر اړخیزو خبرو د پراختیا په وړاندې خنډ نه دی. خو د طالبانو ویان وایي حکومت اوس هم ټول شمول دی.
که شمولیت د اقوامو برابر وي او که د ولایت ټول اعتماد نظر نیول شوی دی.
د افغانستان د وضعیت په اړه د سیمې د هیوادونو بحثونه به کومه نتیجه ورکړي؟
زه فکر کوم چې همدا چې هیوادونه سره کښېني او افغانستان د مسلې پاک د غږیږي دا خپل یو پیشرفت دی.
په دې اړه مو د سیاسي چارو دی وکتون کې نظر اخیستی. په پیښور کې پر یو جمعه د پرونی ځان مرګ بریدې وژل شو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. په دې اړه پر راپور سربیره د غرازده به هم واوري چې د نورستان لویدیز د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د زیاتو واورو ورخت او یخنی له امله په سلګونو څاروي مړه شوي او ډېر نور زیانونه هم راوښتي.
نه خوراکي توکي لرو، فصلونه مو تیر بارانونو خراب کړي، نه د مالونو لپاره د اوسېدو او نه د خوراک څه زمینه برابره ده.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بحث کې مو د ازادي راډیو د یوشتمې کلیزې په پلمه چې پرون و د راډیو پر اهمیت له ملمنو سره خبرې کړې دي.
د ازادي راډیو څومره مختلفو برخو کې د افغانانو لپاره کار کوي، مثلا د ښځو په برخه کې.
تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا حمزه نور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق آیار په مرسته وړاندې کوم. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د طالبانو لخوا د ټول شمول حکومت نه جوړی دا د موسکو او طالبانو ترمنځ هر اړخیزو خبرو د پراختیا په وړاندې خن نه. سرګی لاوروف دا څرګندونه پرون په موسکو کې پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې کړی دی. خدای هم ویلی چې نړیواله ټولنه تمه لري چې طالبان د خپل ژمنو پر بنسټ یو ټول شمول حکومت جوړ کړي. بل خو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي تام ویست پاکستان ته د خپل سفر په محل له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات پر موضوعاتو خبرې کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي نړیواله ټولنه تمه لري چې طالبان د خپل ژمنو پر بنسټ یو ټول شموله حکومت جوړ کړي، خو په خبره کې طالبان ټول ګډونه حکومت جوړ هم نکړي، روسي سره د هر اړخیزو خبرو د پراختیا پر وړاندې کوم خنډ نه جوړیږي. لاوروف چې پرون یې په مسکو کې لخپل پاکستانی سیار بلاول بوټو زرداری سره خبري کانفرنس ته خبري کولې وویل په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ټول شموله حکومت جوړول یو مکلفیت دی چې د ډلې د واک تر لاسه کولو وروسته د جوړې دښمنه وکړه. د روسي د بهرنیو چارو وزارت د لاوروف لقوله لیکلي د ټول شموله حکومت جوړول بمرسته وکړي چې د طالبانو اوسنۍ حکومت نړیواله ټولنه په رسمیت وپیژني. که څه هم د روسي د بهرنیو چارو وزیر وایي د همشموله حکومت جوړیدل د نړیواله ټولنې لخوا وړاندې شوی شرط نه دی، خو د امریکا په ګډون نړیواله ټولنې د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د افغانانو په ځنګړي ډول د نجونو او ښځو د حقوقو خوندیتوب او د طالبانو لخوا ورته درناوی کول او ترخوای د یو داسې حکومت جوړول چې ټول لوري پکې شامل وي د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د خپل شرایطو په توګه اعلان کړي. د طالبانو ویان زبیولا مجاهد بیا د مسائل د افغانستان کورنی مسائل بولی. هغه نن ازادي رادیو ته ویل
دا اوس د موږ حکومت سره شمولیت لري، کا شمولیت د اقوامو په برابر یو کړي ولایت ټول التماد نظر نیول سوی دي.
مجاهد د سیمهال خپل حکومت هم شمول غني چې منتقدین وایي د طالبانو د کابینه ټول چارواکي د دوی د خپل ډلې کسان دي او تر خوې لوړ پوسټونه هم د دوی کسانو ته ورکړل شوی دي. اخو د افغانستان په اړه د نړیواله ټولنې د یو واحد دریز د پیاوړتیا په مخه د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو ځنګړي استاذ ټوماس ویست پاکستان ته رسیدلی او هلته د دې هیواد د بهرنیو چارو د مرستیال اسد محمد خان په مشرۍ یو پلاوی سره لیدل دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی په دې کتنه کې دواړو لوریو د سیمې پر حالاتو خبرې وکړې او ټینګار وکړ چې په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره به په ګډه کار کوي. توماس ویست د جنوري له 9 د فبروري تر 4 پاکستان، جرمني او سویس ته په سفر راوتلی. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویست د سفر په اړه یو خبر پاڼه خبره کړه چې دا یې هم پکې لیکلی وو د طالبانو وروستیو فرمانونو نړیواله ټولنه له فوق العاده ننګونو سره مخ کړې ده. په افغان جنو او ښځو د زده کړو او کار بندیز، د ټول شموله حکومت نشټوالی، بشري او اقتصادي بحراني وضعیت، د ترهګرۍ ګواښ او د وضعیت د سمون لپاره د یو سیاسي ملي بین الافغاني ډیالوګ نشټون هغه څه دي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه د افغانانو او نړیوالې ټولنې جدي اندېښنې راپورته کړي دي.
پر راپور کې مو اوریدل چې د روسي د بهرنیو چارو وزیر چې له خپل پاکستاني ساري سره خبري کړي وایي د طالبانو لخوا د ټول شموله حکومت نه جوړی دا د موسکو او طالبانو ترمنځ هر اړخیزو خبرو د پراختیا په وړاندې خن نه دی. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست هم په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره په خبرو اخته دی. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال محمد خاطر پردیس د مرکې په پیل کې پوښتنه په چین کې د افغانستان له پخواني سفیر سلطان احمد بهین څخه کړې ده چې د افغانستان د وضعیت په اړه د سیمې د هیوادونو بحثونه او پوښتنه ترې کړې چې دغه بحثونه به کومه نتیجه ولري.
بیر شکه نتیجه لري، خو داسې ده چې د ډیپلوماتیک تلاشونه داسې فوري نتیجه نه لري او باید ډېر توقع ونه کړو. زه فکر کوم چې همدا چې هیوادونه سره کښېني او د افغانستان د مسلې پاک د غږېږي دا خپل یو پیشرفت دی. پاکستان زموږ په ګاونډیو کې تر هر هیواد نه زیات تاثیر لري پر افغانستان باندې، او روسیه په منطقه کې تر هر هیواد نه زیات نفوذ لري او امکانات لري. نو دغه دور هیوادونو همکاري او د افغانستان سره تعامل دا په خپل یو پیشرفت دی.
بلی، به هین څه فکر کوي په اوسنیو شرایطو کې افغانستان لپاره د ټولګډونو حکومت رامنځته کول یو اړتیا ده؟
بلی بلی، دا اړتیا ده، ځکه چې د یو حکومت بقا او موافقیت په دې پورې اړه لري چې خلک څومره ورسره همکاري کوي. او افغانستان کې د مختلفو قومونو، ژبو، حتی مذهبي متفاوتونه په افغانستان کې موجود دي. دغه دغه حالت، دغه قومونه، دغه ژبې او دغه ګروپونه سره باید په حکومت کې خپل څیره وویني، او هر حکومت په افغانستان کې موافق کیدای شي چې د دغه قومونو، د دغه خلکو، ګروپونو نو د ژبو نمائندگی ولري او نمائندگی وکولای شي.
ډیر مننه بهین صاحب. د مسکو فرمټ ناستو څومره د افغانستان په مسایلو باندې، یعنی هغه مثبت تاثیر پرې خودلای دی؟ دغه ناست د طالبانو د حکومت نوړاندې هم کیدلی.
البته د مسکو فرمټ متاسفانه د پخوانی حکومت د ناسم سیاست په خاطر ډیر موافق نه و، ځکه چې پخوانی حکومت اول حاضر نه شو چې خپل دغه نمایندګان ولیکي، او دوهم چې حاضر شو بیا په دې تیت سطحه په هغه کې ګډون وکړي. دغه فرمات د دې پر اهمیت لري چې د منطقې او هیوادونه او مؤثر هیوادونه پکې برخه لري. خو اوس خبره چې د پاکستان او مسکو ترمنځ څه وای ده، یواز د مسکو فرمات نه ده، بلکې د ایسیو، د شانگهای، د همکاری او سازمان چې کوم کنټاکټ ګروپ لري د افغانستان سره، د دوی غواړي چې دا فعال شي او په د افغانستان مسله کې زیات رول ولري. زه به ووایم چې دغه کنټاکټ په خو جوړ شوی او دوه جرسي هم لرل، یو په مسکو کې او دوم په چین کې. اوس نو هم روسان او هم پاکستان غواړي چې دغه کنټاکټ ګروپ
د سیاسي چارو لیکتون کې احمد بهین سره په دې اړه مرکه وچې د افغانستان د وضعیت په اړه د سیمې د هیوادونو بحثونه به آیا کومه نتیجه ولري؟
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي، او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او څوارلس دقیقې شوې. په پېښور کې د پرونی ځان وژونکي حملې قربانیان خاورو ته سپارل کېږي. په دې پېښه کې د وژل شوو کسانو شمېر په زیاتېدو دی، او د وروستیو راپورونو له مخې دا شمېره سلو ته نږدې شوې ده. د دې برید د مسؤلیت په اړه هم د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي لخوا متناقضې دعوې شوې دي. دا موضوع زما همکار احمد تکل تعقیب کړي په ستډیو کې راسره دی. تکل صاحب، مهرباني.
ډیره زیاته مننه نوري صاحب. د خیبر پښتونخوا د مرکز پېښور ښار په یوه جومات کې د پرونی چاودنې مړي نن د پېښور د بیلابیلو سیمو په ادیرو کې خاورو ته سپارل کېږي. د خیبر پښتونخوا د ژغورنې د ادارې ویان بلال فیضي د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې د مړو شمېر لږ تر لږه دوه نوي کسانو ته رسېدلی دی. هغه زیاته کړه چې په وژل شویو کې ډیری د پولیسو افسران دي، خو فرانس پرس خبري اژانس د پنځه نوي او ځینو نورو رسنیو د نوي کسانو د مړینې خبر ورکړی. پر خبری چینلونو په خبرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې خلک روختونونو ته ورځي څو د خپلو ټپي عزیزانو حال وپوښتي. په دې چاودنه کې چې د پېښور د پولیس لاین سیمې د جومات پاس پوړي ویجاړ کړ، د چارواکو په وینا لږ تر لږه 170 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د خیبر پښتونخوا روغتیایي چارواکو ویلي دي چې په ټپیانو کې د ځینو حالت ډیر نازک دی او دا ویره شته چې د تلفاتو په شمیر کې نور زیاتوالی هم راشي. د ایالتي حکومت یو جګپوړي چارواکي ریاض مسعود نن وویل چې اوسمهال د ژغورنې ډلې د ویجاړ جومات په کنډوالو کې د احتمالي پاتې کسانو لټه کوي. مسعود وویل چې ښایي د مړو شمیر تر دې هم زیات شي. دا برید په پولیس لاین سیمه کې چې تر ډیره د پولیسو دفترونه او د تروریزم پر ضد د مبارزې قطې پکې دي او امنیت هم ډیر ټینګ دی ترسره شوی، خو دا چې برید کوونکي ځان څنګه دې سیمې ته رسولی دی هغه پوښتنه ده چې په اړه یې تحقیقات پیل شوي دي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دي چې برید کوونکی د لمانځه په لومړي صف کې ولاړ و او هلته یې ځان الوزولی دی. چارواکو ویلي دي چې په جومات کې د لمانځه پر مهال له 300 زیات کسان راټول شوي وو. تر اوسه دقیقه معلومه نه ده چې دا چاودنه به چا کړې وي. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي چې په خیبر پښتونخوا او شاوخوا سیمو کې فعاله ډله ده، که څه هم د پاکستان له حکومت سره د سولې د اوربند له موافقې تر وتلو وروسته خپلو حملو ته زور ورکړی خو په پرونی برید کې لاس لرلې رد کړي دي. که څه هم نوري صاحب په لومړي سر کې د دې ډلې یو قومندان سربکف مومند ادعا وکړه چې دا حمله ټي ټي پي کړې ده. نورساب د تیر 2022 کال په مارچ میاشت کې په پېښور کې د شیعاګانو پر یو جماعت په برید کې چې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنه 55 کسان وژل شوي وو، خو پرونی چاودنه د تلفاتو د شمیر له پلوه تر هغې هم خونړۍ او بېساري وه.
احمد کله تاسو نه مننه. ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د کابل په ګړوند یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو په بیلابیلو خارونو کې د پلټنو په پوسټو کې د طالب وسلوالو له ناسم چلند شکایت کوي. دوی دا کوي چې چک پاینټونو کې ولال طالب وسلوال خلک زوروي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د طالبانو د پلټنو یا تلاشیو په پوسټو کې له خلکو سره د ناسم چلند په اړه شکایتونه. د کابل په ګډون د بیلابیلو خارونو یو شمیر اوسیدونکو له دې عمله شکایت لري. د پلازمینی یو اوسیدونکو تمنا ازادي رادیو ته وویل
تروی کې در چکپون ها وجود درم برفته
چک پوینټونو کې ستونزې زیاتې دي. دوی له خلکو سره ډیر بد لغوسې ډک چلند کوي. د ټول د دې کارندوی کوي چې دوی اصلا غیر مسلکي دي،
تعلیم نه یافتن او اصلا مسلکي نيسن.
د ختیځ ولایت ننګرهار یو اوسیدونکو هم راته په مرکز جلال آباد خار کې له خلکو سره د طالب وسلوالو له ناسم چلند شکایت وکړ. د چې نه غختل د امنیتي ستونزو لامل نوم په دې راپور کې خبر شي. ازادي رادیو ته وویل
ولا په دې وسنی شرایط وخت کې طالبان او چک پین دي. چک پین پر رقم نه دي، زه معلوم نه دي، نو فرې معلوم نه دي. او چک پین یې چولې په لارو کوڅو کې به زه پختنې تذکره در سره نوي مشکلات وي، بس وهل دي ټکول دي. یو خبر دي نه کړي، دویمه خبرې سره ډایرک وار دي.
د شمالي ولایت کندوز اوسیدونکو خیر الله بیا وای په دې ولایت کې د پلاتنې په پوسټو کې ولاړ طالب وسلوال آن د خلکو شخصي حریم ته داخليږي.
دوی اکثره وخت یو چا شخصي حریم ته داخليږي، یو چا نه تلیفون اخلي او د هغوی تلیفون ګوري. بغیر لدینه دوی چې دی مسلکي نوي جامع چې دا یا پرتګا واستې وي جامع وي پی یا چې د پتلون نوي، دوی باید رسمي صحیح جامه ولري. صحیح جامه کې وتهږي او بیا هغه نبات تلاشیو کې په دې خاطر باندې ډیر خلک ورنه ناراض دي.
دوی د طالبانو د حکومت له امنیتي بنسټونو غواړي چې په چک پوینټونو کې ولاړو طالب سرتیرو ته پولیسي زده کړې ورکړي. دوی وایي په یو شمیر ولایتونو کې ان طالبانو د پلټنې پر مهال د ولسی وګړو په موټرو ډزې کړې چې خلکو ته مرګ ژوب له هم اړولې. په چک پوینټ د ډزو وروستۍ پیښه نږدې یو ونی مخکې په خوست کې وشوه چې لامل یو تن وژل شو او یو بل ټپي شو. د خوست لپاره د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز د دغه پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل څېړنې روانې دي، خو لومړنۍ څېړنې ښیي چې وژل شوي کس پر طالب ځواکونو ډزې کړې. خو د وژل شوي کس پلار ازادي راډیو ته وویل چې زوی یې په وروستیو کې له سعودي راستون شوی او له هیچ چا سره یې هیڅ ډول ستونزه نه درلوده. له خوست مخکې په پلازمینه کابل، لغمان، ننګرهار، کونړ او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته پیښې شوي چې مرګ ژوبلی اړولې. هڅه مو کړ چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان نظر هم ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې ډاډ ورکړی و چې په چک پوینټونو کې ولاړو ټولو امنیتي سرتیرو ته یونیفورمونه ویشل شوي او په یو شمېر ولایتونو کې د ویشلو لړۍ روانه ده. دغه شان یې د پلټنې د پوستو وسلوالو ته د پولیسي زده کړو د ورکولو ژمنې هم کړي. حکومت کسانو چې ازادي راډیو سره خبرې کړي وایي په ژمنو عمل نه دی شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي راډیو اوري او اوس هم د پدې برخه کې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اوس د دې وخت د چې د ایلن ماسک سټارلینک په افغانستان کې خزي و جوړي مارک ویټینګټن تر دې سرلیک لاندې په د هیل ورسپانه کې ولیکنه خبره کړې ده. د هیل کې د ایلن ماسک د میلیارډونو ډالرو د سټارلینک شبکې چې له فضا انټرنیټ غږیز او لیکلي پیغامونه په مستقیم ډول ځمکې ته مخابره کوي، له یو بل سره د خلکو د اړیکو بڼه بدله کړې ده. د اسپیس ایکس توغندی له 2019 کال رئیس فضا ته د سټارلینک سپوږمکیو استول پیل کړی چې اوس د انټرنیټي سپوږمکیو دا مجموعه د نړۍ شپږ څلوېښت هیوادونو ته د سټلایټ له لارې انټرنیټي خدمات وړاندې کوي. د دې هیل په لیکنه دا سیستم پر هغو هیوادونو هم اغیز لري چې په جګړو کې ښکېل شوي دي. بېلګه په توګه سټارلینک د روسیې د یرغل په وړاندې جګړه کې له فضا دغه خدمات اوکراین ته وړاندې کوي چې هغه د دې هیواد لپاره یوه مهمه وسله ده. د ورځپاڼې په لیکنه دا شبکه همدارنګه د فضایي مخابراتي سیستم پر مټ له ایرانیانو سره هم د استبدادي رژیم په وړاندې مقاومت سره مرسته کوي. د لیکوال په باور اوس په افغانستان کې رامنځته شوی وضعیت د غوښتنه کوي چې سټارلینک د هیواد ته هم انټرنیټي خدمات وغځوي، هغه هیواد ته چې اوس پرې توندلاري طالبان واکمن دي. د هلي کې خزي له افغانستان په بیړه د امریکایي ځواکونو د وتلو په نتیجه کې ډیر اغیزمنې شوې دي. طالبانو خزي له زده کړو منع کړی او د خبرونې په وینا تر شا یې هم ښایي دا نظریه پرته وي چې که خزي لوستې وي هغوی ډیرې سرکشي کېږي. د هلي کې د افغان خزو لپاره د آنلاین زده کړو د سیستم د رامنځته کولو پر وړاندې یو له عمده خنډونو څخه د هیواد په کلیوالو سیمو کې د انټرنیټ نشټوالی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د دې لپاره چې کلیوالي سیمې انټرنیټ ته لاسرسی ولري د سټارلینک سیستم په ښه توګه دغه ستونزه هوارولی شي. د دې هیل په لیکنه دا سیستم کولی شي ټول افغانستان پر آنلاین ښوونځي بدل کړي چې طالبانو ته به که دا ناممکنه نه وي چې مخه یې ونیسي خو ورته به ډېره ګرانه وي چې دا کار وکړي. یوریشیا ریویو خبرونه په یو لیکنه کې د عبدالواسع صافی په نوم دی و پخوانی افغان پوځي وضعیت کتنه کړی او هغه په افغانستان کې د بایدن د ادارې د ماتې یو بیلګه بللې ده. د خبرونه په لیکنه او وشت کلن صافی چې تر 2021 کال پورې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د استخباراتو د یو افسر په توګه کار کاوه، د همدې کال په اگست میاشت کې افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو پر دې هیواد طالبانو له واکمنېدو وروسته له دې هیواده وتښتید. صافی په دې هیله هیواد پریښود چې په امریکا کې له خپل ورور سره چې هغه هم د امریکا له پوځ سره د ژباړونکو په توګه دنده ترسره کړي او له مخکې په متحدو ایالاتونو کې میشت شوی و یو ځای شي. خو د خبرونې په لیکنه متحدو ایالاتونو ته په دغه سفر کې نوموړي خپل ځان د تگزاس ایالت په یو توقیف ځای کې وموند. هغه له مکسیکو متحدو ایالاتونو ته په غیر قانوني توګه د ننوتو د هڅو په تور څو میاشتې په توقیف کې انتېرې کړې. د یورو ایشاری ویو په لیکنه د څو میاشتو تبلیغاتو او د هغې د خوشې کولو لپاره د کانګرس د دواړو ګوندونو د هڅو په نتیجه کې صافی تیرونی له توقیف څخه ووت او پرې لګول شوي جنایي تورونه لرې شول. یورو ایشاری ویو لیکي د صافی ورور سمیع الله صافی چې د هغې د پناه غوښتنې د لګښتونو لپاره د بسپنې راټولولو هڅې پیل کړې، پر سپینې ماڼۍ انتقاد کړی چې د خپلو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلي. هغه لیکلي کله چې ولسمشر بایدن له افغانستانه ټول ځواکونه وایستل ژمنه یې وکړه چې هیڅوک به تر شا پرې نه ږدي. خو د ده په باور ډیرو هغو کسانو چې خپل ژوند د طالبانو په وړاندې جګړه کې له امریکایي ځواکونو د ملاتړ په خاطر له خطر سره مخامخ کړی یوازې پرېښودل شوي دي. د هغه په خبره د هیرو شو او پرېښودل شوو کسانو له ډلې یو هم د ده ورور و. ازادي رادیو اوري په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او 15 دقیقې کېدونکې د خبرونه په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بحث لرو. په دې بحث کې مو د ازادي رادیو د یوشتمه کلیزه په پلمه چې پرون و د دې رادیو پر اهمیت لخلو ملمنو سره خبرې کړې دي. د نورستان په لویدیځ کې د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د زیاتو واورو رخت او یخنۍ له امله په سلګونو څاروي مړه شوي. د دوی په وینا په تیر اوړي کې بارانونو یې کښتونه له منځه وړي وو چې اوس خلک د انسانانو او څارویو د خوراکي موادو له کمبود سره مخامخ دي. چارواکي هم په دې سیمه کې ستونزې تاییدوي او له مرستندویو ټولنو غواړي چې له زیانمن شوو کورنیو سره مرسته وکړي. نور جزئیات په دې راپورټ کې.
د نورستان منډول ولسوالۍ د بانډول کلی وسیدونکي محمد یعقوب خان ازادي راډیو ته ویل په سیمه کې زیاتې واورې ورېدل او یخې هوا په سلګونه څاروي وژلې دي.
د سړه هوا له امله په منډول ولسوالۍ کې سلهاو د خلکو مالونه تلف شوې دي. تر دې دمه پورې د غریب او بیچاره او خلکو ژوند او زندگی دلته مشکلاتو سره مخامخ دی. د ژمنۍ امکاناتو د نوشته نشتوالی له امله
د نورستان د نورو برخو سیدونکو هم وای په تیر وړي کې به وخت واورو پر لپسې ورختونې کښتونه او د ساروي خوراک لمنځه وړي او په روان ژمي کې ورته د ساروي ساتل ګران شوی دی. دوی لم رستندوی ټولن او حکومت د بیړنې عمرستو غوښتنه کوي. حاجی غلام الله خان نورستاني او ډاکټر جمعالدین محسن
پروس کال واخه ټول تور شو غدا دا څوار لسرې بارانونه بارانونه غلي بلشي واخه په موکو چمنو ملي خلک دا واخه ری دی بیا ترڅو چې راټول اول دا ټول خراب شي بیا غنوم خراب شو غنوم بیا دا خپل وږي هغه وږي چې پاتو پاغه چې بل وږي راوخته په بوت دي دې تشمش
زموږ خلک بیړنې عمرست ضرورت لري. نه خوراکي توکي لرو. فصلونه مو تیر بارانونه خراب کړي. نه د مالونو لپاره د اوسېدو او نه د خوراک څه زمينه برابر ده. د مقامات څخه مداهله غوښتنه ده چې په وخت سره زموږ سره مرسته وکړي او لاسنیوي مو کړي.
په نورستان کې چارواکي هم وایي چې په ولایت کې یخې هوا او واورو د خلکو په سلګونه څاروي وژلې دي. د یاد ولایت د کرنې او مالداري چارو ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤل محمد حنیف افغان د سې شنبې په ورځ د سلواغي په 11 نیټه ازادي راډیو ته وویل
د منډول ولسوالۍ ډېر لري او چت کړی دي. کوشت باندول پشال او چپ دره او چې ډېر واورې ورېدنې له امله تقریبا 300 مالونه کوچنی مالونه تلف شوي دي. داسې غټ پیښه نه وه چې مثلا یا بر کوش راولېدلی یا کوم بل څه غټه پیښه یې. ډېر واورې ورېدنې له امله یخبال شوي دي او یا مثلا خلک واورې دپاره سرپناه لري نو دغې وجې نه چې دی نو د واورې لاندې شوي دي او یا یخ وهلي دي.
د نورستان ځایي اوسیدونکي په داسې حال کې د واورې او یخې هوا له امله د سلګونو څارویو د مړینې خبره کوي چې په افغانستان کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت ویلي چې په روان واورین او یخ موسم کې لاویا او زروزیت څاروي مړه شوي. د یخنۍ او نورو طبي پیښو له امله 168 تنو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه باندې کیله میرویس اخلاقی مې د شګا شهر وسیدونکې په لومړي قدم کې د ازادي رادیو د یشتمې کلیج په مناسبت د ازادي رادیو مشرتابه ګلونو همکارانو او تخنیکارانو ته شمیر مبارکیان وړاندې کوم. واقعیت سره ازادي رادیو هغه رسنۍ ده چې پر حقایقو ولاړه او د ولس شجاعت نړیوالو پرې رسولې دي. موږ یې منندویو د طالبان پر اتاک سره د ازادي رادیو نشرات رساله شهر 15 په هلمند او نور ولایتو کې کاته دي. موږ ډېر خوشاله یو هلمند هم چې بته ازادي راوي ته اجازه ورکړي تر څو خپل نشرات پر رساله شهر 15 وغځوي. دلته کله هیڅ کار نه کوي نو موږ تاسو خبرونه اکثره وخت په میډیا ورو ډېر مننه.
بلې السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نوم می دولی امینی ده. ل خوص ولایت سیدون کیم. ازادۍ رادیو زمونږ په ژوند باندې داسې تاثیر کړی دی چې هدی نشته. ما یو خبره لیکلی و. ما تا خبره کړی و چې ما څلرم بخه عقل د رادیو څخه زده کړی. ازادۍ رادیو تل موږ ته حقایق ویلې دي. د حالات صحه تل خبره کړی او ګټور خبرونه موږ لپاره بلاره چولې دي او زموږ د وطن لپاره ډیر څه کړی دي. مننه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آزادی رادیو ته یو شکلنه مبارکي وایو. د مشتبه ډیر بیا پرې توپ سره خبرونه او ریپورتونه خبرول موږ معلومات درې او بل پرې ورسول نو دې سره ډیر ډیر مننه شي. دا یو شکلنه مبارکي بیا هم ورته وایم. خدای دې خبرنګارانه او تخنیکي همکارانو او جوړ لري مننه ژوندۍ اوسه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه مو واوریدل چې د ازادي رادیو د یو شتمه کلیزې په مناسبت سره څرګند کړیو. پرون ازادي رادیو یو شت کلنه شو. د همدې خبره